السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې بتا استاد خیبر پختونخوا د پاکستان د ځن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصری او شننه هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار هارون بچان اورو.
سرټکی د بلوچستان په تربت کې د پاکستان فوج پر یوې قافلې د پرونی ځانمرګي برید ذمہواري بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. د جنوبي وزستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو د دوی تیار فصلونو د میوو باغونه تباه کړي او حکومت باید مالی مرستې ورسره وکړي. د شمالي وزستان په میرامشاه کې د نجونو د سکولونو استادانو او زده کوونکو په پرونی احتجاج کې حکومت غوښتي چې پر ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشر او ځینو ښځینه استادانو خلاف د روان کمپاین مخه ونیسي. او تر مخصوصاً ناوخته د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولی. اوس تفصیل د بلوچستان په تربت کې د پاکستان فوج پر یوې قافلې د پرونی ځانمرګي برید ذمہواري بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. بی ایل ای د جون پر 23 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دوی ته اطلاع وشوه چې د فوج په قافله کې د استخباراتي ادارې ایس ای لوړ پوړي چارواکي هم ول. په بیان کې زیاته شوې ده بی ایل ای د مجید بریګیډ په نوم فدایي ډلې د تربت په چاکر چوک کې هغه قافله په نخښه کړه او شدید ځاني او مالي تاوانونه ورواړول. بی ایل ای ویلی دا ځانمرګي برید د دوی یوې خزینه غړې سمیه کلندرانی بلوچ کړی. د دې ډلې په خبره بلوچ یوه خبریاله وه او له تیرو 15 کلونو راهیسې د دوی مطبوعاتي چارې سنبالولې. د تربت پولیسو د جون پر 23 رسنیو ته ویلي ول چې په هغه ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیری او یو ښځه وژل شوی او 15 نور کسان ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مې پر 22 په کوټه کې وی غونډه ویلي ول چې د بلوچستان امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او دا چې امنیتي سرتیرو هلته د وسلوالو پر ضد کاروایو ته دوام ورکړی دی. د کوز جنوبي وزستان کروندګر وایي وروستیو طوفاني بارانونو د دوی د سبزیو فصلونه او د میوو تیار باغونه ویجاړ کړي او ربونو روپۍ تاوان شوی دی. دوی له حکومت غوښتي چې مالی مرستې ورسره وکړي. د کورسکوټ ګنګیخیل کلي اوسیدونکي عمر خان وزیر د جون پر 23 مشال لړو ته وویل باران او ګلای د ضلع په یو شمېر کلو کې تیارې سبزی او میوې په بشپړ توګه له منځه وړلې دي. د جنوبي وزستان د زراعت محکمې مشر افسر انور بیټني د جون پر 23 یعنی پرون مشال لړو ته وویل دوی د باران او ګلای له وجې د شوي تاوان سروې بشپړ کړي او ژر د حکومت اغیزمنو کروندګرو ته د مالی مرستو رسولو یو پلان عملي کړي. پی ڈی ایم د جون پر 13 ویلی ول چې تیزی سیلای او باران د خیبر پختونخوا د هزارو ملکن ډویژنونو ترڅنګ په یو شمېر جنوبي ضلعو کې هم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د جون پر 23 د شمالي وزستان په میرامشاه کې د نجونو د سکولونو استادانو او زده کوونکو احتجاج وکړل. دوی ویل پر ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشر او ځینو ښځینه استادانو خلاف کمپاین روان دی چې هدف یې د دوی په خبره د سیمې د نجونو تعلیمي چارې اغیزمنول دي. په احتجاج کې حکومت غوښتنه وشوه چې د دې کار نوټس واخلي او پر ضد یې اقدام وکړي. د شمالي وزستان د تعلیم څانګې مشر انیکې خټک د جون پر 23 مشال لډو ته وویل د ځینو تعلیم ضد عناصرو له کمپاینونو نه ویریږي او په هر حال به د سیمې سکولونه آبادوي. د شمالي وزستان انتظامیه مشال لډو ته ویلي پر ټولنیزو رسنیو فعال هغه اکاونټونه معلوم کړي چې د ضلع تعلیم څانګې د مشر او نورو ښځینه استادانو ضد خبرې ورڅخه خپریږي او دا چې په خلاف به یې قانوني کاروایي کوي. تاسو مشال لډو ته غوږی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګیس د افغانستان لارې په ترانزیټي ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته مراجعه وکړي. د وزارت د جون پر 23 په یو بیان کې وویل د هیواد له لارو د ګیس او نورو نفتي موادو ترانزیټ نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورټي سکتر د فعالېدو سبب کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابروي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون پر 22 په یو خبر پاڼه کې وویل د بهرنیو چارو د مملکت وزیر هنار بانیکر د جون پر 21 تورخم ته د سفر پر مهال افغانستان سره د سوداګرۍ زیاتولو او پر پوله د خلکو د تګ او راتګ چارو د اسانولو په برخه کې د اسانتیاو په ډیرولو ټینګار وکړ. د جون پر 23 ماخوستن ناوخته د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولی. د پلازمینې کیف چارواکو ویلي د دې ښار پر یوې لوړې ودانۍ د میزایلي حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یوولس نور ژوبل دي. له تېرو شپاړس میاشتو راهیسې چې اوکراین د روسیې تر یرغل لاندې دی، په کیف کې د ولسي استوګنې ودانۍ په پرله پسې توګه په نښه کېږي. په عین وخت کې د اوکراین په دنیپور ښار کې وي روسیې میزایلي حملې د درو ماشومانو په شمول یوولس کسان ژوبل او څلور کورونه ویجاړ کړل. بلخوا د ښار کیف میر ایهور تریخوف پر ټیلیګرام لیکلی چې تر یو ملیون زیات نفوس لرونکي دې ښار کې بیګاه هغه وخت اور لګید کله چې یو ګیس پایپ لاین په یوې میزایلي حمله کې په نښه شو. د خبرونو پای
خبرونه هم د هرون بچانه واریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روستي تیز باران او غلې فصلونه او د میوه باغونه ویجاړ کړي او حکومت دې ورته مالی مرستې ورکړي. که یو اړخته په خیبر پختونخوا کې ګرمي زیاته شوي نو بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ هم ورسره زیات شوی دی.
دویمه دریم ورځ ده چې زموږ کې مکمل د بجلی لوډ شیډنګ دی. د هغې د وجې نه مونږ کله سیند ته راځو نو زموږ حکومت نه دا فیلډ چې یا د بجلی سمه کې ګني دلته دا واړه به راځي څوک په ډوبېږي بلا نقصانونه به کېږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ادارې ویلي چې په سند صبح کې د روان کال په اولنۍ او څلورو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي تر 900 زیاتې پیښې رپورټ شوې دي.
دا بدقسمتي ده چې موږ تر اوسه پورې خپل لوریانو ته وړو ته تعلیم نه دی ورکړی څنګه په دې معنی چې د آواز اوچتولی شو او څنګه خپل آواز مخې ته رارسولی شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور په خبرونو کې به تاسو اوریدلې وي چې د بلوچستان په تربت کې د پاکستان پوسټ په وی قافلې د پرونی برید سیمواري بلوچ بلتون غختون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. دا یو ځانمرګي برید وو. د ډلې د جون په 23مه رسنیو ته پستولي بیان کې ویلي دي دوی ته اطلاع وه چې د پوسټ په قافله کې د استخباراتي ادارې ایس ای لوړ پوړي چارواکي هم وو. په بیان کې زیاته شوي چې د بی ایل ای د مجید بریګیډ په نوم فدایي ډلې د تربت په چاکر چوک کې هغه قافله په نښه کړه او شدید ځاني او مالي تاوان یې ورته واړاوه. اوریدونکو په دې اړه به درته نور معلومات په راتلونکو نورو خپرونو کې درکو. ورسو د خپرونې لومړی رپورټ طرف ته د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روستي تیز باران او غلې فصلونه او د میوه باغونه ویجاړ کړي حکومت باید مالی مرستې ورسره وکړي. دوی سیاتوي د کروندګرو اربونه روپۍ تاوان شوي او حکومت باید د دوی ضلع افت زده اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د زراعت محکمې افسر بیا وایي د باران او غلې له وجې د شوي تاوان سروې بشپړه کړې. دوی سیاتوي چې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به اغېزمنو ته مرستې رسوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په ضلع کښې د ژالۍ نه شوي تاوانونه د کورس کوټ ګنګېخېل کلي اوسېدونکی عمر خان وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
د میوه یوه بوغ مالک تاج وزیر د ژالۍ نه د خپل شوي نقصان حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع میوه باغونو مالکونو غوښتنه د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیټانی مخې ته کښې شوه هغوی وویل
تقریبا دو نقصان رسیدلی ده داسې الوچا 1100 اکر باندې نقصان سوی ده، خوبانی په 300 اکر باندې نقصان سوی ده، 4500 اکر باندې شوتالو متاثر سوی ده، او په یو اکر چې 100 نه واخله 110 پورې بوټي وي، 700 اکر باندې د غنمو ولاړ فصل نقصان سوی، ټماټر په 1500 اکر باندې چې کوم کاشت سوی وو هغه نقصان شول، کومه هندوانه وه د موږ زرمیدنې توی خوله علاقې شي هغه 750 اکر باندې پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی دے خلق تا ریکارڈنگ ٹو ایکٹ دو امداد کری اور دا امداد و زیر انتظامیہ پر ذریعہ بنے دوت رسی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دا وشتنا ہم وکڑا چھ دے طوفانی بارانونا او جالی نا شوی تاوونینا پواجا دا دے پاکستان حکومت دے دوی ضلع تا آفت زدہ درجہ ورکاول سارا دے میوے باغونو او دے سبزی فصلونو مالکونو تا مالی مرستہ ورساول دے پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. دری ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جون په سلیرشتما د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د جنکو د سکولونو استادانو او زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی ویل په ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشر اوسنی خزینه استادانو خلاف کمپین روان دي چې هدف یې د دوی په خبره د سیمې د جنکو تعلیمي چارې اغېزمنول دي. په احتجاج کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې د دې کار نوټس واخلي او پر ضد اقدام وکړي. په احتجاج کې شاملې د میرامشاه د جنکو های سکول یو استادې مشال لیډیو ته ویلي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو بیا مشال لیډیو ته ویلي په ټولنیزو رسنیو فعال هغه اکاونټونه یې معلوم کړي چې د ضلع د تعلیم څانګې د مشر او نورو ښځینه استادانو ضد مواد ورڅخه خپریږي او دا چې پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي. نور حال عمر وزیر را کوي.
پرون میرامشاه کې د احتجاج پر مهال دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او دغلته د تعلیم څانګې خزینه دفتر مشرې او نورو استادانو ضد په ټولنیزو رسنیو لګول شوو تورونو غندنه یې کوله. احتجاج کوونکو خزینه استادانو او زده کوونکو تور پورې کړ چې د یوې منصوبې لاندې د خزینه تعلیم او ښوونکو ضد په ټولنیزو رسنیو مهم کیږي، کردار کوشي یې کوي چې له وجه یې د انجونو زده کړې اغېزمنوي. دوی وایي چې شمالي وزیرستان کې په ټولنیزو رسنیو زنا ویډیوګانې خپرول شوې چې د تعلیم څانګې خزینه دفتر مشر انیکا خټک کردار کوشي شوې. د احتجاج یو ګډونواله د میرامشاه انجونو های سکول یو استادې مشال ریډیو ته وویل نن چې سکولونه فعال شوي نو زنانه سر په ټولنیزو رسنیو د دوی کردار کوشي کوي، جوان یې له خطر سره مخ کوي.
آج جو ہم سب اکٹھی ہوئی ہیں
نن چې د مونږ ټول جمع یو، مقصد دا دی چې زمونږ تعلیم څنګ په خزینه مشره به بنیاد تورونه لګول کیږي. د دې د مخنیوي لپاره مونږ احتجاج تراوت یو. نن زمونږ د خزینه تعلیم په میرامشاه کې ځنګړې دفتر دی. مونږ تخپل خزینه افسر په لومړی ځل ملاو شوه. زمونږ ټول مسلې نن حل کیږي، سکولونه آباد شوي، خو د دوی ضد په ټولنیزو رسنیو روان مهم کبند نشو نو د ټولو سکولونو استادان او زده کوونکي به سړکونو ته وځي.
یہ بچیاں یہ ساری نکلیں گی اور روڈ پر جائیں گی.
د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا خټک مشال ریډیو ته وویل چې په هر ډول به د انجونو سکولونه آبادوي، څوک به په کور تنخواه نه واخلي. لوی مشکل چې راته مخې ته و هغه د هغو سکولونو فعالول و چې د مودې نه بند پراته ول. د لپاره مو هڅه وکړې او اوس شپږ سوه څلور سکولونو کې یوازې 50 داسې دي چې لا هم فعالانه دي. د هغې وجه هم د خزینه استادانو کمی ده. اوس هم سکولونو کې ډیری سیټونه خالی دي. زما یو خواهش دی چې هر جینۍ زده کړې وکړي. تعلیم د هر جینۍ حق دی. میرمنو ته په دې ټولنه کې هسې هم ستونزې دي، خو موږ حوصله نه بیلو چې یوه جینۍ هم سکول کې ناسته وي نو هلته به ښوونکي هرو مرو ډیوټي کړي.
میرا بچه سکول میں بیٹھا ہو بغیر ٹیچر جی میں کسی طور بھی قبول نہیں کروں گی.
د سکولونو استادانو او زده کوونکو دغه احتجاج په اړه مرستیال کمیشنر د ضلعي انتظامیه او فوز بیلابیلو نورو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو فعال ساتلو لپاره تعلیم څانګې، انتظامیه او فوز شریکه کوششونه کړي او لګیا دي. د داسې ټولنیزو رسنیو اکاونټونو نوټس اخیستل شوی چې د خزینه استادانو افسرانو کردار کوشي کړي، قانوني کاروایی به کیږي. احتجاج کې شریک زده کوونکو استادانو وویل چې که حکومت ګام پورته نه کړ نو زده کوونکي او د هغوی میندې تیارې دي په احتجاجونو سړکونو ته وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په هیواد کې مشت افغان وګړي که غواړي چې د لوی اختر لمانځلو لپاره افغانستان ته لاړ شي نو په تورخم دروازه یوازې د خپلو تذکرو په خولو دغسې کولی شي. په پېښور کې د افغان کډوالو یو مشر د پاکستان حکومت دا اقدام ستایلی، خو ورسره هیله ترې کړې چې په تذکره یا پی او آر کارډ د تګ راتګ اجازه په مستقله توګه ورکړي. افغان کډوال وایي د پاسپورټ او ورباندې د پاکستان ویزې اخیستلو خرچې وست کې نه دي. نور تفصیل د فرهاد شنواری نورو.
په پیښور کې د افغان مهاجرو کومونو شورا مشر عصمت الله توخی د جون په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم دروازه په تذکرو باندې افغان وګړو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکولو باندې خوشاله دي، خو باید دا کار مستقل وساتل شي.
دغه په تذکرو باندې چې اجازه ورکول شو، هغه افغانان ورونه چې په پاکستان کې سارو واپس وطن ته لاړل، موږ د پاکستان د حکومت ډیر شکریا ادا کو. دغه باید دائم وخت وي. کم افغانان ورونو ته چې پی یو آر کارتونه ورکړي دي، یونیسیار، ملل متحد، باید په دې باندې موږ ته اجازت راکول شي چې په دې لاړ شو او واپس راشو. دا به زموږ په تجارتي اړخونو باندې ډېر ګټې ولري.
په کراچۍ کې میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی شریف مومند هم راسره په دې موضوع خپل تاثرات شریک کړل.
دا د ټولو افغانانو لپاره یو ډېره خبره چې هغه بغیر د پاسپورټ خپل وطن ته لاړ شي، وخت خپل کورونو کې تیر کړي. ظاهرا ټول محصلینو ته هم دا یو خپل اراده ده او آئندہ کې باید داسې یو خلا راوشي چې هغه که په پاسپورټ نه وي په نور داسې ښې کارډ باندې خوشي شي. هغه محصلین چې چا سره ویزې ختمې شوي وي، باید هغوی لپاره هم دا یو ښه چانس دی چې کورونو ته لاړ شي.
په تورخم کې موجود د میګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې یوې ونۍ لپاره په پاکستان کې غیر افغان وګړو ته یوازې په تذکرو باندې په تورخم دروازه افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړې. دوی ویلي چې د لوی اختر لپاره افغان وګړو ته موقعه ورکړې چې په وخت افغانستان ته ستانه شي، او د افغان وګړو لپاره به د سهار اوو بجو نه تر شپې نهو بجو پورې امیګریشن خلاص وي. د تورخم انتظامی چارواکي وای چې په دې تذکرو بیا افغانستان نه پاکستان ته نشي را داخلېدی او یوازې پاسپورټ او ویزا باندې به راځي. دوی زیاته کړه چې یوازې ایمرجنسي ناروغانو او ورسره یو تن ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته له بغیر اسنادو سفر وکړي. په پاکستان کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سلګونه داسې افغان وګړي شتون لري چې یوازې تذکرې ورسره دي او په دې افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اوریدونکو مشال لیډیو دا په خیبر پختونخوا کې ک لیوی خو ګرمه زور اغستین ورسره سم د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده. په داسې کې د سبي د میدانی سیلو خلکو د خپل نهرونو سندونو په یخو بو کې لامبو ته مخه کړې ده. خو حکومت لدی ویری چې د تیرو کلونو په سیر بعد خلکو د ډوبېدو پیښې تکرار شي د ځینو سیلو په نهرونو کې په لامبو بندیز لګولې ده. د مردان د ریسکیو یو یو دوه دوه سټیشن کوارډینیټر مشال لیډیو ته ویلي تر اوړي بخنه غواړم تیر اوړي لدیر شو زیات کسان په نهرونو سندونو کې د لامبو په وخت ډوب شوي وو. نور حال د عصمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې د ګرمۍ کچا د 15 ډیګري سینټي ګریډ اوړېدلې ده او د دې ترڅنګ په ښاري سیمو کې تر 1200 په کلیوالو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ تر 15 ګڼټو سیوا شوې ده. چلوجی عام اولس نهرونو او سندونو ته مخه کړې ده. د 400 په خیالي سیم کې لامبلو لپاره راغلي د پیښور رحمان سحر مشال ریډیو ته ویل چې د لوډ شیډنګ او ګرمۍ لوجی مجبور دي چې د سندونو مخه وکړي.
دا دویم دریم ورځ ده چې زموږ ځای کې مکمل د بجلی لوډ شیډنګ دی. کله یو ګنټه وی او دوه ګنټې نه وی، کله هغه یو ګنټم کم راځي او ډیم نه مکمل دوه درې ورځې شو بجلی نشته. دا غي د وځي نمون کله سین ترازو، کله هلته د لامبو سیستم نشته، خامخا به سین ترازو. نو د مونږ حکومت نه دا فیلډ چې یاده بجلی سمکی غنی دلته دا واړه به راځي سو پډوبېږي، بلا نقصانونه بکیږي. دا بس لکان دي دی خو به د ګرمۍ نه ځان بچکی او وردانګي چرځي ته کوسو کې اوړو او کار سو.
د ریسکیو 1122 د شمیرو تر مخه په تیر یو کال کې صرف مردان ضلع کې په نیرونو کې 22 کسان د لامبلو په وخت د ډوبېدو له وجې مړ شوي دي، چې له وجې د صوبې په مختلفو سیمو کې په سیندونو کې په لامبلو بندیز لګول شوی دی. د مردان ریسکیو یو یو دوه سټیشن کوارډینیټر محمد اکبر مشال ریډیو ته ویل چې په نیرونو کې د خلکو زیاتېدو له وجې د مردان په غټو نیرونو کې د ریسکیو ادارې لامبوزن په ډیوټي لګولې دي.
خطرناک ځینې دي چې کوم ځای کې ډونې کیسونه مو تډیر راغلي دي. نه باقاعده زمون ریسکیو ټیمونه چې کوم دی هغه ډیپلایډ دي. دا د اویرنس لپاره، د خلکو د اویرنس لپاره، بل دا دغه لپاره چې سیفټي حواله سره خدانه حواله څوک ډوبېږي دوی به ان د سپاټ کوم دی هغه ریکور کوي.
د پی ډی ایم ای ویاند تیمور خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ سیوا کېدو سره عام اولس کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره پوهاوی ورکړی وو.
محکمه ریلیف، بحالی او آبادکاری دی کال چې کوم زمونږه هیټ ویف پلان دی هغه جوړ کړو. ای کې مونږه چې سمرم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی هغه ته پکې مونږه او چې کانا لاین ډیپارټمنټس دی هغه ته پکې مونږه رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز پکې مونږه ډیټرمنټ کړو. هغه ته مونږه دا ویلیو چې خدا نه خواسته کدا سچویشن راشي نو هغه به کم کم ګامونه اخلي.
دا موسمیاتی داری تر مخه د ګرمۍ توبه د جون د 15 پوري وي او د جون د 16 نه بعد بارانون لړۍ شروع شي چې په ډېر وزي جاری وي چې ورسره بعد د ګرمۍ په تو کې کمواله راشي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په سیند صوبه کې د روان کال په اولنیو څلورو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي تر 900 زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. د رپورټ تر مخه په ښځو د جنسي تیری 55 او د غیرت په نوم د هغې د وژنو 2 پیښې ثبت شوي. د ادارې په رپورټ کې زیاته شوې چې په یاده موده کې په سیند کې 1509 جنکۍ تښتول شوې هم دي. په دې اړه نور حال د نیاز علی خان په رپورټ کې اورو.
د یادې ادارې یو مشر ډایرکټر اپریشن نثار احمد سولنګي د جون په 24 مشال ایډیو ته ویلي سخت کال له جنوري له 9 نیټې څخه د اپریل تر 1 نیټې پورې په سند صوبه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 200 او د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 122 پیښې پولیسو ته راپور شوې دي.
په دې موده کې په سیند کې د جنسي تیری 55 او د غیرت په نوم د وژنو 2 پیښې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې د سیند په کراچۍ ختیځه ضلع کې ماڼې ضلع او حیدرآباد کې شوې دي او هم په دې څلورو میاشتو کې په سیند کې 1509 ښځې تښتولې شوې هم دي او په دې کې په زیات تر پیښو کې غفلت د مور او پلار وي.
نثار احمد سولنګي زیاته کړې چې په سیند کې دا ډول پیښو شمېر ډېر لوړ دی او دا یوازې هغه شمېرې دي چې موږ سره راپور شوې دي. نثار احمد سولنګي په وینا په دې څلورو میاشتو کې په سند کې 1509 ښځې تښتولې شوې هم دي او په کورونو کې دننه د ښځو پیغلو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمېر 119 دی. په کراچۍ کې ټولنیزه فعاله زهره شابیا وایي په دې اړه تر ټولو مهمه مسله تعلیم دی چې موږ خویندې میندې نجونو او ماشومان ترې محروم دي.
مانه چې د اواز چټولې شو او څنګه خپل اواز مخې ته را رسولې شو په دې معنی څنګه اکشن اغستل دی موږ به څنګه مخې او بل خبره دا ده تر هغه پورې دا نه کمیږي تر څو پورې چې موږ ښځو ته یو بیچارګۍ په نظر ګورو یو ولنربل انداز باندې ګورو.
یادې ادارې اس اس ټي او په خپل راپور کې دا هم سرګنډه کړي چې په څلورو میاشتو کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 122 قضیې راپور شوي چې پکې د ماشومانو سره د جنسي تیرو یو تاوتریخوالي 15 پیښې راپور شوې دي او په دې لنډه موده کې 130 ماشومان تښتولې شوي هم دي. د یاد رپورټ تر مخه په یاد موده کې پولیسو ته د کم عمر ماشومانو د ودونو 14 او په ماشومانو د کار کولو 14 قضیې هم راپور شوې دي. یاد ادارې ویلي ماشومانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور یا شمیرو خپرولو مخه د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د خلکو او ټولنې پام اړول دي چې باید حکومت پولیس عدالتونه او ټول خلک د ښځو ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي او دا ډول جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړي شي. په اسلام آباد او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا وایي د هر کال په تیریدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. نوموړي د جون په 24 مشال لیډیو ته وویل اوس که څه هم پیښې راپور کیږي خو د مخنیوي لپاره یې کار نه کیږي.
زموږ په ملک کې کوم قوانین دي یا نظام دي یا ادارې دي دا غي ریسپانس چې کوم نو هغه هم تسلی بخش نه دی. عموما کیسونه چې دی نو هغه رپورټ کیږي تاڼو ته تحصیلونو ته کچرو ته ځي خو متاثر خاندان ماشومان زنانو ته هغه شان انصاف نه ملاویږي.
پاکستان کې په کال 2022 کې د جنسي تیرو ضد قانون جوړ شوی وو چې تر مخه د جنسي تیرو تورونو ته د مرګ سزا یا عمر بند سزا ورکولې شي خو قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیرو په پیښو کې ډیرو کمو کسانو ته سزا ورکول کیږي. ولې چې د جنسي تیرو قضیه د اوږدې مودې راهسې په عدالتونو کې روانې وي پولیس عدالتونو ته د ککړو کسانو په ضد ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راځي. ځینې خلک په عدالتونو کې د قضیو لپاره پیسې نه لري او بیا ځینې کورنۍ د عدالت نه بهر د ککړو کسانو سره روغ وکړي چې لکبلې تورن کسان د سزا پچ پاتې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. مشال ریډیو تاسو ورې.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
مشال ریډیو د اوریدونکو سپه خبر کې د غرمې 12:00 بجې کې دونکو دي د هارون بچان بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان په تربت کې د پاکستان پوسټ پر قافلې د پرونی زمرګي ورځې موري بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منل ده. د ډلې د جون پر 30مه رسنیو ته په استولي او بیان کې ویلي دوی ته اطلاع وشوه چې د پوسټ په قافلې کې د استخباراتي ادارې ISI لوړ پوړي چارواکي هم ول. په بیان کې زیاته شوې ده زمرګي برید دوی یوې خزینه غړې سمیه کلندرانی بلوچ کړی. د تربت پولیسو د جون پر 30مه رسنیو ته ویلي وو چې په هغه زمرګي برید کې یو پولیس سرتیری او یو ښځه وژل شوې او 15 نور کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مه پر 20مه په کوټه کې خبري غونډه ته ویلي وو چې د پاکستان امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او دا چې امنیتي سرتیرو هلته د وسلوالو پر ضد کاروایو ته دوام ورکړی. د کوز جنوبي وزیرستان کروندګر وایي وروستیو طوفاني بارانونو د دوی د سبزیو فصلونه او د میوو باغونه ویجاړ کړي او ربونو روپۍ تاوان یې شوی دی. دوی له حکومت غوښتي چې مالی مرستې ورسره وکړي. د جنوبي وزیرستان د زراعت محکمې مشر افسر انور بیټنی د جون پر 30مه مشالګو ته وویل دوی د باران او دلیل وجه د شوي تاوان سروې بشپړه کړې او ژر ده چې حکومت اغېزمنو کروندګرو ته د مالی مرستو رسولو یو پلان عملي کړي. پی ڈی ایم د جون پر 13مه ویلي ول چې تیزی سیلې او باران د خیبر پختونخوا د هزارو ملکنډ ډویژنو تر څنګ پر یو شمېر جنوبي ضلعو کې هم خلکو ته ځاني مالي تاوانونه اړولي دي. د جون پر 30مه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د نجونو د سکولونو استادانو او زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی وویل پر ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشرې او ځینو ښځینو استادانو خلاف کمپین روان دی چې هدف یې د دوی په خبره د سیمې د نجونو تعلیمي چارې اغېزمنول دي. په احتجاج کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د دې کار نوټس واخلي او پر ضد یې اقدام وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مشالګو ته ویلي پر ټولنیزو رسنیو فعال هغه اکاونټونه معلوم کړي چې د ضلع د تعلیم څانګې د مشرې او ښځینه استادانو ضد خبرې ورڅخه خپرېږي او دا چې په خلاف به یې قانوني کاروایي کوي. او د جون پر 30مه مخصوص ناوخته د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولی. دا د پلازمېنې کیف چارواکو ویلي د دې ښار پر یوې لوړې ودانۍ د میزایل حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. د تېرو 14 میاشتو راهیسې چې اوکراین د روسیې تر یرغل لاندې دی په کیف کې د ولسي استوګنې ودانۍ په پرله پسې توګه په نښه کېږي.
لند خبرونه هم د هارون بچانا واردل او ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت لمخې پاکستان په نړۍ کې د خصو سړو د ژوند ترمنس د فرق یا واټن لرلو د یو سل سلور شپیتو هیوادونو په فهرست کې په یو سل دوه سلوختم نمبر دی. دا ریپورت چې د جون په 21مه خپور شوې لمخې په پاکستان کې خصي د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په سنو نورو شبو کې له سړو نه ډېر وروسته دي. باید حکومت د دې فرق ختمولو لپاره کار وکړي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خصو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې د جنکو تعلیم او روزګار د ښهوالي لپاره په ټولنه کې پوهاوی زیات کړي. نور حال د فرخنده اسد نه اورو.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه ریپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ سلوېښتو هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په یو سل دوه سلوېښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 20مه مشال ریډیو ته وایي دغه فرق یا واټن له دې هم زیات دی.
خدا منم چې دا 145 نه زیات دی او خاص طور باندې د خیبر پختونخوا کې لا تیری کی تاسو له پته کې دې میاشتې یو خزانه د هغه دفتر نه قتل شوې دي او دا سیزونه داسې تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ دې ویم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مسله نور هم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورټ د جون په 21مه خپور کړی چې پکې ویل شوی کاسه هم تروسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی. خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ لمخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5 فیصدی دی چې دغه د 2018 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت پی وی مشال ریډیو ته وایي، په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي. دا ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د ښځو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمي پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بلخوا د ښځو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې ښځې په فعال سیاست کې لا هم ډېری وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کېږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چونکه ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو وروسته پاتې کړل شوې ده، نو اوس ضروري دا ده چې ښځو ته دې د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته دې زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږ حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ، نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړیو 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابري ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلي وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
حکومتونه د شېسيري سخلي بل ورځم یو های لیول میټینګ شو په اسلام آباد کې، او نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او هغه سره ټول بیورو آف سټېټسټکس چې کوم دي د صوبایي سطح او لوکالي سطح باندې هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم جی ایم آئی ایس دی یا جینډر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورغړي دي پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د هغه سره معاونت او د هغه سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمونږ بچی مریدا به غاره لا سا یاد لري لوګې لا سا نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. ټولواله خلک بیل سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې چې دا خلکو منتر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا 13 په سواد سیدو شریف کې د نری رنس چې ورته پام ټکو کې ټی بی وای د علاج پړی د پوهاوی راوستو لپاره یو غونډه وشوه چې پاکستان په نړۍ کې په 5 نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات ټی بی مریضان دي. ډیریکټرانو وینا و چې په پاکستان کې هر کال څه کم 600,000 خلک د ټی بی ناروغۍ ښکار کیږي، او د دې باوجود چې هلته په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی وړیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان را کوي.
سواد سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شي ول، ویناوال ویل چې زیاتره خلک دې رنز علاج نه کوي کورتا معلومه هم وي پټي ساتي چتره نورې مسلې جوړيږي. سیمینار کې شریک د ضلع سوات صحت محکمه ډاکټر فضل عرب د ټي بي پاړه وایي
ټي بي زموږ سره یو دیسی بیماری ده چې را د یو نه بل ته په ټوخي باندې لګي او یا هغه ټوخی په کورونه کې چې هغه د 14 ورځو نه سیوا شي نو په کار دي چې موږ هسپتال ته راشو چې وګورو چې دا ټوخی زموږ ولې نه خکېږي. نو یو خدا خبره بل زموږ سره ټي بي چې دنو پغې کې زموږ سره ټوخی پای کې زموږ سره تکاوټي وزن کمیږي چاته کې ټي بي می نو هغه له دا پکاري چې ماسک واچي لاسین زیو په دې څه کولاو ځکه پاتې کیږي چې رالته کې هوا خزي راځي او چلیږي زموږ سره او د دې خپل ټریټمنټ د شپږو میاشتو نه ولته نه میاشتو پورې هغه ټریټمنټ د ټي بي کنټینیو ساتل پکاري.
د سوات د سرکاري محکمې د ټولنې ترقی استاد جواد خان په دغه محل ویل چې پاکستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ټي بي رنز زیات دی. د وخت په هیواد کې ښکار رنزوران تر شپږو لګو پورې دي چې پکې 2 لک نه زیات خلکو ته د علاج ضرورت دی او حکومت د ټي بي مریض ته ویړیا علاج ورکوي.
زموږ سره په ټوټل سوات کې 70 ډاکټران دي او اته زموږ سره ډایګنوسټیک لیبارټریان دي چې دی او یو ډاکټرانو په کلینیکونو کې او په دې اتو لیبارټریانو کې بالکل فری ټیسټونه کیږي او سره د دې ټولې ګولۍ جی د ٹی بی کمی دی هغه بده بالکل مفت ملاویږي. د دې سره سره زموږ په سواد کې سلور غټ هسپتالونه دي کم سیمز هسپتال له لقمان هسپتال له شفا هسپتال له او په خوازخیل کې اپر سواد او سلمان هاسپټل جی کم دي. د زموږ سره آن بورډ دي په دې کې زموږ د ٹی بی ګولۍ بالکل مفت ملاویږي او سره ټیسټونه چې دي هم بالکل مفت ملاویږي.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسور محمد نذیر چې د ٹی بی مریض او اوس خشوي په دغه محل د خپل علاج په اړه تفصیلي وینا وکړه. وروسته دوی مشال ډېر ټول چې ٹی بی علاج شتا
تب نفسیاتی طور ځان مضبوط ساتي تب کوشش دا کې چې د دې مقابله وکې چې لکه اوس ساده دا ولګې دو نو تب دا کوشش دا کې چې راځه مطلب درې چې دیس از د دې کم سیمپټم چې کم دي یا را دې د لګې دو دغه د هغه ز احتیاطي تدابیر ز اپناو کم یا ز په عام ځی کې زنا استعمال دي کوشش وکم چې ونه ټوخې کم یا پرنجې ونه کم چې را زما د لاس بل دغه شي دا مون مقابله وکو چې دا به د ختمولو او زمونږ چې څومره کسان چې کم دي زه اکثر ګورم نو د یو نه تاسو کوم ناری او لسم تاسو کس لسم قسمه ته وي د خو ما تیر کړی دی نو موږ نه خبرې ولې پټي ساتو.
سیمینار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په کورونو کې د نننه زیاتره خزه د رس کاروي او دوی هڅه کوي چې په هر اولی او متاثر خلک په خصوصي توګه خزه علاج ته راوبلي.
مخکې به دا و چې خلک په دې یو چې دا لا علاج دی د دې علاج نشته نو دا لا علاج نه دی د دې علاج ته شپږ میاشتې د علاج د شپږ میاشتې بعد دا مرض ختم شي نو دا غټه خبره نه دی. یو عام مرض دی راځي او د دې باقاعده ټریټمنټ او د ټریټمنټ سره دا ختمیږي نو موږ د دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام دلته کړی دی.
د ٹی بی مرض په اړه سیمینار کې د هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ٹی بی هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میشت دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د خوست زاسی میدان اسیدون کی اوسوانان بیکاری اقتصادی استن سے شکایت کوي. دوی د اړوند حکومتی دارو تر څنګ له نړیوالو سازمانونو غواړي چې کاری فرصتونه ورته برابر کړي. د خوست طالب چارواکی د زاسی میدان د اسیدون کو استن سے منی او ډاډ خای چې پراتلونکي کې به د یو شمیر مرستندویا بنسټونو په همکارۍ د سیمې د خلکو لپاره د کارموندنې او حرفي زده کړو پروسې پیل کړي. نور حال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کاروبار د نشتون له کبله اقتصاد ډیر کمزوری او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په زازی میدان کې کرنیز ځمکې کمې دي او تر ډیره خپل ژوند په مزدین صنعت سمبالوي خو د هغې بیه بیا دومره ټیټه ده چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې نه پوره کیږي. د زازی میدان اوسیدونکو یا د ستونزې او غوښتنې په خوست کې د ژوندون خیریه بنسټ او ایوبي الشفا روغتون لخوا د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو نیم سل کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې. د زازی میدان اوسیدونکو وزیر بادشاه چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
دا شهیدان یا معیوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شی نه لري. مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، ماشومان پوتې دي، مشکلی دی یا غلې وشي، غنم نشته دي. مقصد کونډې رنډې وشه دا نو اوسېدي ټوټال اوس نیولې بل ته اوس نیولې.
سره له دې چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه ډېره ده، خو د زازی میدان په شان سیمې داس دي چې دا مشکل پکې نور هم ډیر دی. د یاد سیمه یو اوسیدونکی عزیز الله افغان وایي
دا په میدان ولسوالۍ کې ډیره زیاته بیکاری ده، نه کار شته دی نه روزګار شته دی. اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. خلک غواړي چې خارج ته لاړ شي، خارج کې هغه ستونزې دي، پسپورټونه دي، ویزې ټوله بندیزونه دي، دا دښتاګان کېږي. نو مونږ دا غواړو د هر څه چې مونږ غږ اوري چې د افغانستان خلکو نه باید رحم وکړي، زی خلاص شي، کور بور پیدا شي. اوس مونږ شپې کو کسبرونه دي، کور بور نشته.
د ځازی میدان دوه نور اوسیدونکو ګلزمان او میرزا علي خان وویل
مونږ میدان کوم کې هیڅ نشته دي، بس ساکل ګلې ملې وشوله، بالکل گزارا ختم دی کنه. بس مونږ ته د مرستو کومک وشي، هغه خور غریبون سکنه.
مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ سره زیات مرسته وشي. اوس په دې خوشاله شو چې مونږ سره مرسته وشوه. مونږ نور اړتیا ته لرو چې مونږ سره مرسته وشي. مونږ خل ډیر بېوزله دي، څه شی نه لري.
د ژوندون خیریه بنسټ د مرستو د ویش په څنګ کې د ایوبی شفاروختون ټیم لخوا د یاد سیمې د لسګونو ناروغ ماشومانو، ښځو او سړیو کتنه وشوه. د ژوندون خیریه بنسټ مطبوعاتي مسؤل محمد داود وقفي وویل
د یو سلو پنځه په شاوخوا کې له مستحق کورنیو سره د لوی اختر په مناسبت د خوراکي موادو مرسته کومه کوي، او د دې ترڅنګ د ایوبی اشفا روغتونه طبي پرسونل د دغې یو سلو پنځه کورنیو د مریضونو تداوی په وړیا توګه ترسره کوي.
بل لوري ته د خوځ د کار او ټولنیزو چارو رئیس امیر خان ګربزوی
دا چې سږ کال موږ په پلان کې لرو چې صبری، لکن او عادي شیرو کې پروژې ترسره کړو، نو ان شاء الله د ځازی میدان ولسوالۍ لپاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوځ د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي دا سیمه حال له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د اوچا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنه یو مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلی سلو د مدرسو زده کوونکو ترمنځ د بیلابیلو لوبو مقابلې د جون په څلېرشتما په پېښور کې پایتا ورسېدې. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې او چارواکي ویلي هدف یې د دینی مدرسو زده کوونکو ته فرصت برابرول وو چې د لوبو په میدان کې خپل صلاحیتونه په ډاګه کړي. په ټورنمنټ کې برخه اخیستونکو زده کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هم په ټولنه کې مثبت رول لوبول غواړي. حکومت باید په دغه برخه کې مرسته ورسره وکړي. نور حال وسیم سجاد راکوي.
دا لوبی په اول ځل په کال 2022 کې شوې وي، او دا یې دویم ځل وو چې د مدرسې زده کوونکو د سرکار لخوا جوړې شوې لوبو کې برخه واخیسته. د خبر پښتونخوا د لوبو د ادارې سیکرتر مشتاق احمد د میډیا سره د خبرو پر مهال وویل چې د لوبو را جوړولو مقصد یې د مدرسو زده کوونکو ته موقع ورکول دي چې هغوی خپل ټیلنټ خلکو ته وښایي.
د مدرسې زده کوونکي خلک د معاشرې یو اهمه حصه ده، او د ځوانانو یوه ډېره غټه برخه ده. راتلونکي وخت کې به په معاشره کې دوی ډېر اهم کردار لوبوي، ځکه موږ ضروري وګڼل چې دوی ته د نورو زده کوونکو په شان موقع ورکړل شي چې دوی د تعلیم سره سره په دې سرګرمو کې حصه واخلي.
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں.
پاولوبو کی کرکٹ، والی بال، رسکشی اور فٹ بال شامل ہو. دا ضلع مومن ٹیم والی بال، ضلع خیبر فٹ بال، ضلع باجوڑ رسکشی اور سب ڈویژن پہ خور دا کرکٹ فائنل پہ خپل نمکڑو. دا باجوڑ نہ راغلی دا مدرسی استاد زبیر احمد مشال ریڈیو تو ویل
پاتا سنگ اوی جن سین دی اگے ٹول پک شرکت کڑے ہو، او نور چکم سب ڈویژن دی شپگ اگے کے شپگ شپگ ضلع نا کسان راغلی ہو، نو یو بل سره ملاو شو، ډیر خوند یې وکړو، ډیره مزه یې وکړله. امید ده ان شاء الله چې آئنده هم دغه شان پروګرامات منعقد شي او موږ پکې داسې شرکت وکړو او حصه پکې والو.
د در ادم خیل نه راغلی د فوټبال لوبغاړي محمد اساق مشال ریډیو ته وویل چې د مدرسو زده کوونکي د نورو ځوانانو نه کم نه دي، خو دوی ته د موقعو کمې دي.
اصل کې اسلام او بیا مدارس، مساجد، علما او قرآن دا خود امن و د محبت ولا پرچار کی. نبی علیہ السلام تاریخ چې موږ ورو هغه په اخلاق باندې خلق مسلمان شي، نو ټول خلک هم خدي، کولجن ولام خدي، ټول خدي. دا غرنګ ترتیب سره دوله سیټینګ کیږي، نو ان شاء الله دوه مخکې نور شي، دوه ذهنونه بم کولو شي، او دوه ماشاءالله ذهنونه 100% صفا دي، الله دې رضا دي ولا خلق.
په لوب کې د قبایلی ضلع د مدرسو نشاو خواش پاک 155 د کونکو برخه اخستې وا. دا لوب اداره وايي دوی هڅه کوي چې دغه لوب هر کال تابع کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
اوریدونکو، مشال ریډیو د پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوي کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. نور حال د منور شان اورو.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې د حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي، نو دې دپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حکله مشال لريو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمېدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېد.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري. ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
اسلامی مدرسوں سے کم خلق ہوئی آغای مختی چیزی لو آغا ڈاکٹران و انجینئران و دشنشی جوڑے دے آغا پکار داری چیز آشن دے ڈاکٹران و انجینئران جوڑے شے پائلٹ جوڑے شے پا آرمی قتل لے نور و تدشن کرا دا غوزا کتا دشنی چاہتا صرف او صرف دا مذہبی تک تفیر دا پارا فر دی چاہتے تلاوتو کی حافظ شی یا دغه د سکول کې چې اپوینټمنټ کېږي دغه د تعلیمات یو استاد دی د دې په رد مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یوځین او هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینئرنګ تم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته وویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 تر 3000 پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 3000 هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکوز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل.
یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم ودی نو دا مرتب کوچي بای درې واړه چینل دي، رواني خیر دی روان دي، خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم ودی مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دي چې دا دا مضامین چې کوم دین دا وګوري چې کومه ته کوم ذکرې
نو موړه زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.